په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د دې خبرونه ډیر برخه د ځوان فکر او نزي خبرونه ته ځانګړې شوې. په دې خبرونه کې د محصولانو د نړیوالې ورځې او په افغانستان کې د محصولانو د ستونزو پر موضوع خبرې کوو. خو پایل زنوریاس نوري د دې سات په مهمو خبرونه کوم. په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا چهارشنبه د افغانستان په اړه غونډه وکړي. اروپایي ټولنه او ازبکستان په پام کې لري چې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره یو مرکز په ترمز ښار کې پرانیزي. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې لخوا د یو توغندي ازمیښت غندلی او دا کاري خطرناک او غیر مسؤلانه بللی ده. بشپړ خبرونه ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا چهارشنبه د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یو نامه په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې په دې غونډه کې به چې د کابل په وخت سبا د شپې په 12:30 بجو جوړیږي د دې هیواد روان وضعیت وڅېړل شي. د امنیت شورا دې غونډې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یو نامه د دفتر مشر ډیبورا لاینز د افغانستان د وروستي وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا داسې مهال د افغانستان وضعیت څېړي چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې هڅه کوي چې په افغانستان کې په میلیونونو کسانو ته چې د ژمي پر رسیدو سره خوړو او نورو اړینو موادو ته سخت اړتیا لري مرستې ورسوي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویل شاوخوا 15% افغانان کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او له دې ډلې نږدې 9 میلیون وګړي له قحطۍ سره مخامخ دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره UNHCR وایي په افغانستان کې ژمی ژر روان دی او دوی له بې ځایه شوو کسانو سره د سرپناه او کورونو رغولو په برخه کې خپلې هڅې زیاتوي. UNHCR پرون دوشنبه په یو ټویټ کې وویل له بې ځایه شوو سره مرسته د دې لپاره کوي چې وکولی شي د سخت ژمي په وړاندې خپلې کورنۍ خوندي او ګرمې وساتي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره وایي د اګست له لومړۍ نیټې راهیسې د هغه پروګرام په ترڅ کې چې خلکو ته د سرپناه جوړولو لپاره نغدې پیسې ورکوي له 1000 زیاتو کسانو سره مرسته کړې دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت سازمان IOM پرون وویل نږدې 6 میلیونه افغانان د جګړو، وچکالۍ او نورو ستونزو له امله په هیواد کې دننه بې ځایه شوي دي. دغه نړیوال سازمان وایي په دې هیواد کې د یو بشري ناورین د مخنیوي لپاره زیات څه ته اړتیا ده چې باید وشي. اروپایي ټولنه او ازبکستان په پام کې لري چې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره یو مرکز په ترمز ښار کې پرانیزي. د ازبکستان د اکی پرس خبری آژانس د راپور له مخې دا خبره د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت کړې او ویلي دي چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې او ازبکستان ځانګړو استازو توماس نیکلسن او اسمت الله ایرګاشیف د افغانستان په اړه پرون دوشنبه په بروکسل کې خبري وکړې. د خبر له مخې توماس نیکلسن له افغانستان د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د اتباعو په استلو کې د ازبکستان د هڅو ستاینه وکړه او په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات په ټینګښت کې له دې هیواد سره د همکارۍ د دوام لیوالتیا ښکاره کړه. دواړو استازو په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ د حکومت او په دې هیواد کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره د نړیوالې ټولنې د دریځ د پیاوړي کېدو په اړه نظریات تبادله کړل. ملګرو ملتونو د رواني میاشتې په پیل کې ویلي وو چې له افغانستان سره د مرستې لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام یو لوی مرکز به د ازبکستان په ترمز ښار کې چې د افغانستان پولې ته نږدې پروت دی پرانیزي. له افغانستان له خطر سره مخامخ افغانانو د لګدولو ملاتړ ائتلاف وایي امریکا او نور متحدان باید د بهیر سره نور مرسته هم وکړي. د دې ائتلاف غړو پرون دوشنبه د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انټونی بلنکن سره د لیدو په مهال دا خبره راپورته کړه. دوی چې د ویډیو لاره له بلنکن سره خبرې کولې ټینګار وکړ چې امریکا او نور هیوادونه باید خپل سرچینې د هغو لسګونو زره افغانانو د رایستلو لپاره وکاروي چې ژوند په افغانستان کې له خطر سره مخامخ دی. تر اوسه 125,000 هغه افغانان او د کورنۍ غړي له دې هیواده ایستل شوي چې په تیرو 20 کلونو کې د ناتو او د ائتلافي ځواکونو او یا هم د سیاسي ماموریتونو سره کار کړی وو. له دې وړاندې بیا طالبانو په زلونو ډاډ ورکړی چې دوی د بهرنیو ځواکونو له پخوانیو کارکوونکو سره کار نه لري. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن د ترکیې په انتالیا ښار کې د انډونیزیا له ټیم سره دوستانه لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې دغه لوبه نن د افغانستان په وخت د ماښام 6:30 بجې ترسره کیږي. د افغانستان د ملي ټیم غړی نور الله امیری وایي د دې لوبې لپاره ښه تیاری نیولی دی.
نو څنګه چې معلومی ګل کان هم د فزیکی رانه آماده دي نو ان شاء الله امید لرو چې د انډونیسیا لوبه ته آماده راشو.
د اګوست د میاشتې له نیمایي وروسته چې طالبانو کابل نیولې ده د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم لومړنۍ لوبه ده. د امریکا متحده ایالاتونو د روسي لخوا د یو توغندي آزمښت غندلې او دا کار خطرناک او غیر مسؤلانه بللې. دا توغندې پرون وازمویل شو چې د روسي ول کار لویدلې سپوږمکۍ وچولاو په فضا کې ککړې وریځې رامنځته کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ویلي د روسي د کار نور سپوږمکۍ او نړیوال فضایي تمځای ته خطر پېښ کړی دی. د ساتلایت زد دغه توغندیز آزمیښت 1500 ټوټې د ځمکې په مدار کې کثافات تولید کړي او ممکن سلګونه زره نورې مداري ککړتیاوې خپرې کړي. د توغندي دا آزمیښت د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د فضايي وسلو د لوړې کچې سیالۍ ښکارندوی کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن لخپل چینایي سیال شي جن پینګ سره په کتنه کې ویلي دی هیله مند دی چې د بشري حقونو او امنیتي مسایلو پر سر په ډاګه خبرې وکړي. ویل شوی چې د ویډیو کانفرنس له لارې د دې مشرانو د لیدو هدف د همدې دو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د ناندریو کمول دی. بایدن پرون په دې کتنه کې ویل دواړه مشران باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې د هیوادونو اړیکې د ښکاره سیالۍ تر حده ونه رسیږي او د چاره کې باید عاقلانه چلند وشي. د چین ولسمشر شی جین پینګ هم بایدن خپل قدیمی ملګری وبالاوی ویل له هغه سره له کتنې خوښ دی. جرمنی د کورونا وایروس په بي ساري توګه له نوې پیښو سره مخامخ دی. دا په داسې حال کې ده چې په ټول اروپا کې هیوادونه دغه وایروس د نوې څپې پر وړاندې پر سختو اقداماتو غور کوي. د جرمنی د پی خبري اژانس راپور لمخې په جرمنی کې په تیرو 24 ساعتونو کې له 2000 شپږسو زیاتې د کورونا پیښې ثبت شوې او له امله یې 43 تنه مړ شوې دي. په اوتریش کې پر هغو کسانو چې د کورونا په وړاندې نه دي واکسین شوي محدودیت وضع شوی او په فرانسه کې ماسک اغوستل اجباري شوی او د هغو هیوادونو پر اتباعو چې د کورونا پیښې پکې زیاتې شوي د ننوتو سخت شرایط د هیواد ته د ننوتو سخت شرایط وضع شوی دي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه کوم غوښتي وي. دا او نور خبرونه بیا هم لوستلی شي د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ول د خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر اونې زی خبرونه ته ځانګړې شوی. نن د ماسلانو د نړیوالې ورځې په پلمه په افغانستان کې د ماسلانو پر استونزو خبرې کوو.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
نن د نومبر 14 د غم نړیوال ورځ ده او سبا هم د نومبر 14 هر کال په نړۍ کې د محصولاتو د نړیوال ورځ په توګه منځل کیږي. کله چې په 1909 درس کال کې یو چکه محصول جانو پلتال د نازی رژیم لخوا او وجل سو او د نومبر 15 خاورو ته وسپارل شو. د نومبر په 14 نور نه هغه محصولان چې د یاد چکی محصول خاورو ته د سپارلو په مراسمو کې ګډون کړی وو هم اعدام شول. چې لاغه ورسته په ټوله نړۍ کې اعتراضونه وشول او بل اخر په 1931 کال کې په لندن کې د نومبر 14 د محصولاتو د نړیوالې ورځ په توګه وټاکل شو. سکل دا ورځ داسې محل په افغانستان کې راځي چې محصولات لا هم نشي کولای په هنتونونو ته لاړ شي. په دې خبرونه کې د پوهنتونونو د تړل کېدو په عواملو پایلو او د پوهنتونونو د خلاصېدو په حل لارو خبرې کوو. زمنن به په دې اړه هم وغږی ګدا چې نن د ځغم نړیوال ورځ ده. د خبرونه په پای کې په دې اړه خبرې وکړو چې څومره ضرورت ته چې ځوانان یو بل ته ځغم ولري او ځغم وکي په هغه صورت کې چې کېدې شي دوی په ډېرو مسایلو کې یو بل سره اختلاف هم ولري. خو دغه اختلاف چې د دوی ترمنځ وي دا د دښمنۍ په معنا تعبیر نه شي بلکې دا یو طبي پروسه وګڼي او هر چا ته حق ورکړي چې هر فکر چې لري هغه فکر وکي او خپلې خبرې وکولی شي. خو د خبرونې مهمه موضوع چې هغه د پوهنتونونو تړل او د محصولاتو ورځ ده. په خبرونه کې را سره میلمانه هم شته دي. میلمانه مو د کابل پوهنتون استاد استاد محمود مرهون دی. همدا ډول محصلان هم په خبرونه کې را سره برخه اخلي. د هغوی نظرونه به هم واورو چې د پوهنتونونو تړلو په دوی څه تاثیر کړی. د خبرونې په لومړۍ برخه کې را سره استاد محمود مرهون، همدا ډول د کتاب لوست ټولنې مشر ښاغلی ادریس سیاوش چې کتابونه تر خلکو رسوي، او همدا ډول محصله امینه عزیزی دي. د خبرونې په نورو برخو کې به نور میلمانه هم را سره ملشی. خو په پیل کې میلمانو ته چې همدا شیبه را سره ووصل شوي دي هغو ته ښه راغلاست وایم. په خیر راغلی مرحوم صاحب. په پیل به له تاسې وکړو، سبا د محصلانو ورځ ده او دا ورځ داسې مهال راځي چې پوهنتونونه تړلي دي، محصلان پوهنتونونو ته نه ځي، او یوه کره نیټه هم نه ده معلومه. کله چې پوښتنه کېږي چې کله به پوهنتونونه پیلیږي، نو خبره همدا کېږي چې په طرحو کار روان دی، خو د میاشتې تیریږي، لا هم د پوهنتونونو وازینه د خلاص شوی. علت تاسو ته څه ښکاری؟ یعنی کوم عوامل سبب شوی چې په افغانستان کې د پوهنتون نه وتړل شي؟
زه له هر تمخ کې تاسو ته د رادیو ټول اوریدن څخه خپل سلامونه وړاندې کوم. ډیر متاسف یم او بدبختانه چې پوره شل کال وروسته لومړی ځل دی چې د محصلین ورځ په افغانستان کې په پوهنتونونو کې محصلین په نشتون باندې راځي، او دا یو داسې د افسوس ځای دی چې جبران به موږ تر ډېره وخته ونه کولای. کسان چې تېر دوه کلونه د کرونا له امله په نړۍ کې د محصلینو زده کړې ټوله زیانمنې شوي دي، محصلین په سمه توګه نه دي توانېدلي چې د زده کړو بهیر په عادي توګه جریان ولري. دا یوازې د افغانستان مسله ونه وه، د ټولې نړۍ ولې متاسفانه په افغانستان کې د محصل ارزښت د تېرو شلو کالو په پرتله صفر ته راکښته شوی دی، او دغه بې ارزښتي شرایط چې ټوله بې خیالي رس تر ناخوالو سره مخامخ دي. پوهنتونونه په مجموعي توګه په ټوله نړۍ کې د ټولنو د بقا تضمین کوي، ځکه په پوهنتونونو کې موږ د ټولنې د بقا شرایط بحث کوو، او د ټولنې د بقا د ستونو د قوي کېدلو لپاره کادرونه روزو، او هغه کادرونه دي چې بیا ټولنې مخته وړي او ټولنې د رفاه ته رسوي. بد وختانه موږ فرست کال دغه لارې او دغه دروازې تړلې دي. محصل موږ یو دانه په پوهنتونونو کې نه لرو، او لاګې ته کار کېږي چې څنګه دغه جریان د زده کړو خنډرۍ کې. او زه ډېر متاسف یم چې نن تازه یو خبر خپرېږي چې د یو کال د پاره ټول تقریر بهیر معطل اعلان شوی دی، چې دا ډېره عجیبه خبره ده، او خدای دې وکړي چې تر ژره دروازه ثابت شي. او په عمومي توګه متاسف یم چې موږ یو ځل بیا یو شل کا شاته ولاړللو، او دا به ډېر وخت ځای نه خو سره پته کې دغه اوس څه چې تاسو خبرونه ما اورېدلې وه، ډېره تر ټولو بده خبره چې ډېر ما مایوسي او زماتي هغه دا ده چې په هر خبرې ساعت کې ویل کېږي چې لس زره خلک ووتل، شل زره خلک ووتل، او دا ټول هغه لوستې طبقه ده چې په تېر شل کاله کې مو سرمایهداري کړې وه، او د دې هېواد لپاره مو روزلې وه. ولې متاسفانه موږ په ډېر اسانۍ په درې میاشتې کښې دغه ټوله لوستې طبقه له افغانستان څخه ووتل او نه ووځي.
استاد، تاسو د کابل پوهنتون کې د استاد په توګه کار کړی، هلته ستاسو همکاران شته دي، له وزارت څخه تاسو ته معلومات درکړل شوي، تاسو خپله پوښتنه کړې ده چې ولې پوهنتون نه پیلوي، یعنی اساسي علت څه دی د دې نه پیلولو؟
موږ خو په تعلیمي نظام کې د ډېرې جدي ستونزې په ډېر اسانه کښې لرو. تر ډېر ځای پورې د دوی هغه غټه خبره دا ده چې دوی امکانات نه لري. مثلا د پوهنتونونو چلول مصارف غواړي، ورسره په څنګ کې تر ټولو جدي ستونزه او جدي مسله د کو ایجوکیشن یا د ګډ تحصیل ده، چې د افغانستان د لوړو زده کړو نظام په ټوله افغانستان کې مشترک دی، او دوی کوشش کوي چې دغه مشترک نظام پای ته ورسوي. دغه دپاره دوی کومه طرحه نه لري او نه یې امکانات لري. دوی نه شي کولای چې مثلا د انجونو دپاره جلا پوهنتونونه ایجاد کړي، یا نه شي کولای چې همدغه پوهنتونونو کې د انجونو دپاره جلا صنفونه ایجاد کړي، ځکه د صنفونو کومه محتوا چې ده، یا مثلا د صنفونو شاګردان چې دي، هغه په یو صنف کې انجونې زیاتې دي، په بل کې هلکان زیات دي. اوس د دغه دپاره د نوي استادانو روزل، یا مثلا د هغو استادانو ویش هلته پاتې دي، چې نږدې 50% استادان نور شاید د افغانستان پوهنتونونو کې لکه دغه اوسنۍ وضعیت چې روان دي، که دغه وضعیت روان وي، شاید تدریس ونه کړي، چې خپل ملحوظات ولري او یا یې ډېر وتلي دي. زه د خپل ډپارټمنټ لروي خوایل ایسم ستروسه مو د ډپارټمنټ نیواز دي پینځه کا استادان په بشپړه توګه ایته فایل ان کړی ده او بهر وځ بهر ته لې رابطه افیکټ ا دی نه لري نو په عمومي توګه په افغانستان کې اقتصادي ستونزې دغه مسالې د انجنونو د قانون دی لیدل دغه مسالې تر ټولو جدي دي او په عین وخت کې د علمي کادرونو بهر ته سنیدل دغه یو تر ټولو جدي ستونزه ده چې دا بهیري ده څکه نه کړی دي خو په مجموعي توګه کوم ناخواله چې موجوده د نظام د موجودیت یا د سیستم د موجودیت تر ټولو شی چیلنج کړی دي او دا ټول شی د خان سره مخامخ کړی دي
ډیر زه تمننه اغلی امنی عزیزی تاسو خپل په پوهنتون کې درس وايي مخکې لدې کار ته وایي چې کله چې پوهنتونونه تړل شوی خپل په تاسو څه تاثیر کړی یعنی هغه علاقه هغه انرژي چې د درس لپاره و کده وسنی وضعیت په اړه خپل تاثیر راته وایي
مننه و په اوس وخت کې چې کوم تحصیلي ادارې خلاص دي خصوصي تحصیلي ادارې او دولتي باندې دي دغه دولتي درو یعنی د پوهنتونونو د تړل کېدو سره خصوصي پوهنتونونه هم زیانمن شوي دي بل دا چې کله د لوړو زده کړو وزارت پریکړه کړې ده چې نجونې او هلکان دي یعنی د دوی دغه درسي ماحول د سره جلا شي نو له هغه وخت یوازې په دې برخه کې نه بلکې په زیاتو برخو کې د انجینر لپاره محدودیتونه وته شوې په پوهنتون کې کله چې زه اخر ځل د پوهنتون ته راغلم همدغه د طالبانو دراتک سره نو زموږ ته پوهنتون ته درنه کېدل دروازه هم جلا شوې و جنجونو یا حلقانو بل دا چې نو محدودیتونه هم لګېدلې چې موږ نشو کولای په آزاد توګه د خپل یو خون کې سره وګورو خپل استونز ورسره شریک کو مجبور لمړی د ادارې څخه مکتوب واخلو او بیا د استاد سره وګورو خپل استونز شریک کو یعنی یوازې دا خبره نه ده چې مالته دغه ماحول چلا شوې د حلقانو او نجونو ترمنځ بلکې زیات شمیر محدودیتونه وځي شوې دي چې لدې کبله د محصلینو لیوالتیا د درس سره د پوهنتون سره د تاک سره د خپل راتلونکي سره دا دغه شوی کم شوی دا او ډیر د خپل نامعلوم او ناروخانه راتلونکي برخلیک لپاره اندېښمن دي.
سیاوش صاحب تاسو خپل په ټول افغانستان کې البته که ټول افغانستان کې خو په ډیرو سیمو ګرځیدلی یاست وضعیت ترته معلوم دی یعنی کېدای شي په ډیرو سیمو کې به داسې هم و چې چا به خپل ماشومان ښوونځیو ته نه لیږل یا به یې پوهنتونونو ته نه لیږل اوس چې وضعیت دغسې شو چې پوهنتونونه تړلي دي تاثیر به یې څه ویده دی؟
اول خو اجازه راکړئ چې د محصل نړیواله ورځ ټول نړۍ محصلین ته په ځانګړي ډول محروم افغانانو ته ووایم. هیله من یم چې دغه کومې ستونزې چې مرهون صاحب همداسې نورستان ویلې دا حل شي. موضوع اصلي موضوع ده چې آیا افغانان د کتاب خلک دي د کتاب او د علم خوښوونکي دي که نه؟ زه چې څومره م وګرځېدم ما چې څومره م سر چوکه او ما چې څومره خلک ټولنه ولوسته په ټوله کې افغانان افغان نسلونه دا د کتاب او قلم او د سولې او د فرهنګ او د مینې خلک دي. دا چې ولې دغه نسلونه له پخوا راهیسې که هغه نوی نسل دی که هغه تیر نسلونه دي ولې له کتاب او قلم نه په بېلابېلو بهانو لرې ساتل کېږي دا یو ډېر لوی بحث ده چې هغه باندې ممکن بې شماره بحثونه وشي. خو په ټوله کې د چې څومره معلومات لرم مور او پلار خویندې ټولنې خلک ټول غواړي چې ښوونځي ته خپل ماشومان ولېږي. هغه په ټولو شرایطو کې په جنګي حالاتو کې موږ ولیدل چې ماشومان ښوونځي ته لاړل اکثره ووژل شول په مفلسۍ کې لارې ډېرې اوږدې دي لارې نشته په پلو باندې لاړل په یخو واورو ګرمیو سردۍ په ټولو هغه سختو شرایطو کې دوی اماده ول چې خپل ښوونځي ته لاړ شي. خو له بده بخته چې په فکري ډول باندې حکومت که هغه تېر حکومت و ډېر توجه ورته ونه شوه په کمیت لحاظ باندې ممکن ښوونځي جوړ شول ودانۍ جوړې شوې خو خون کی وټا کل سل خداو منی چی اکثر خون کی بے سوا ډول اکثر ګډیره جالب زو وایم چی دا چی خون کی مونږ په خوندي کې لرل چی تر لاسو یی صاد نه دست لريره بخت په تاسو سره بل خبره زو کم دا چی ډیر خون کی ست چی خپل نه پویږي په ډیرو مسلو باندې نه پویږي خو له نور تماس دی غدر سوې نو دا یو واضح مسله ده نو چی کلا یو استاد خپل خون نشي خپل ذکر نه چری هغه په واسطو راغلی په پیسو راغلی هغه به څنګه نور پوکی یعنی کومه د ورسته بیا
یو موضوع خدام د تاسو د کیفیت خبره وکړه په بخانه سرداس ته کیفیت خبر وکړه چې مثال په د خوانځیو یادونه مو وکړه خوس چې هغه څه هم نشته مثال ک په هغه وخت کې یو دوه درې څلور خون کې داسې و چې په ډول تدریس نه شوای کولای خوس خو هغه هم تړل شوی نه ک زین نور استادانو او یو څور زده کول خپل زده کوونکو ته یا محصولانو ته په پوهنتونونو کې اوس خو هغه دروازې هم تړل شوی دي خپل دغه وضعیت په مجموع کې د محصولانو د ځوانانو پر روحي څه تاثیر کړی یعنی ځکه یو څوک چې راځي په انتون ته خو د خپل راتلونکي سنجوي یو هیله لري یو ارمان لري کله چې دغه لاره تړل کیږي او خندونه ورته جوړیږي پایلې یې څه دي
په کار خدا و چې ته مې پاتې ستونزې چې مخکې به زده کوونکو محصلینو د تعلیمي او تحصیلي بهیر په موجوده وي هیله خو زمونږ ارمان ده چې هغه باید حل شي نو دا چې د دوه کالو راهیسې بېخي ښوونځي تړل شوي لومړی کورونا وه بیا د کورونا دویمه څپه راغله د هغه له کبله ښوونځي وتړل شول هغه د تعلیمي او تحصیلي بهیر کې خنډ رامنځته شو بیا له بده وخته په ډېر تاسف سره چې نظام سقوط وکړو اوس خو هر څه تړل شوي اغه کمی هلی چې وی اغه کوم ارمانونه چې ول اغه کوم انګیزه چې یو شمیر د کوونکو ماسلم سره وغه وز د فلجته خو زه په ډاډ سره ویلی سم چې د مسلمان په قاموس کې نه هلی نشته ماته نشته همدانه ما یو شمیر ماسلم سره مرکی او کولې خبرې مې وکولې دوی ډیر خلک یې ول خپل منځو کې فرق پر غلی او په سور مار کې دوی ناس دوی درسونه ویلي او خپل خواري او زحمت ته یې اغه یعنی نه هلی وسم په دې سختو شرایطو کې نه هلي سي نه دي دوی وسم نام دخته لګیا دي خپل درسونه وایي مطالعات کوي کتابخانو ته راشي او دوی چې ما څومره وسل له دې خبرې ما واغست دوی وی چې بخښنه دي ستونزې ستا په تم نه تړل سي وي اقتصادي ستونزې ستا اکثر خون کې غیر مسلکي دي بلا بلا نور ستونزې ستا دا وایي چې په سلیم دي تحصیلي اسناد او په ورکړ برخه کې دوی په وخت نه دي واغستي تحصیلی اسناد دي د تبدیلی موضوع د ځینې محصلین دي د تبدیلی په برخه کې ډېرې ستونزې لري نو دوی زه ډېر خوشبینه یم چې افغان محصلین به ماته نه مني نه هلي کېږي به نه او په دې سختو شرایطو کې به انشاءالله دوی مبارزه کوي او هغه خپل اهدافو ته به دوی ځان رسي ځکه افغانان د علم او د تعلیم
کېږي
به په هر ډول پیغام ورکوي
کورودان استاد تلوسه اصولی د کابل پوهنتون استاد د خبرونه کې را سره یو ځای شوی اغلی اصولی لتاسی هم د پښتنه کو چې کله هم تلوړو زده کړو خبره کیږي نو ډیر نور مسایل چې را مطرح کیږي په دې خاطر پوهنتون تړل شوی او نه پیلېږي ولی نور مسایل مهم کیږي دلته خو یو څوک پوهنتون ته ځکه هلک وی کنجلی وی ک د هر ولایت وی کله هر ځای راځي خو د هغه لپاره مهمه خبره زده کړه کول دي په کار د چ تمرکز پس دا کړو شي د زده کړو په کیفیت وشي نه دا چې نور مسایل مهم شي ستاسو په نظر ولې دلته زده کړو د نور مسایل دومره مهم شوی دي چې بل اخره د پوهنتونونو دروازې تړل شوی
زه خپل سلامونه تاسو ته او ستاسو قدرمن میمنه ته هم ځان اوریدونکو ته وړاندې کوم زه نه پېژم څومره زه به بحث کوم او څومره بحث تیر شوی دی زه واقعا هم دی او استاد په توګه واقعا دی ته ډیره خفایم څنګه موږ چې په یوه زده کړه یا لوړې زده کړې د یو هیواد پرمختګ بنسټ دی او دی هغه په هانتونونو چې په کابل کې په نړیوال سطح فعالیتونه درلوده په داسې جزوی خبره چې کوه کې دی په ګومان الکان او انجینر باید په اوسنت کې ونوسی یعنی دا به ډیر جزوی خبره ده دومره لوی پانتونونه یې تړلې او تاسو فکر وکړئ په کابل پانتون کې څو زره محصلین دي او همداسې نور پانتونو کې ټول ناهیلي او مایوس دي او دی دا خبره ټینګ نیولې چې باید هلک او نجلۍ په یو صنف کې ونووسي، نجونې جلا او هلکان جلا. موږ هغه وخت چې یعنی افغانستان ته نړیواله کومکونه هم راتلل، د لوړې زده کړې اکثره سیستمونه اړتیا او مرسته ضرورت درلوده، ډیر شیان ډیر وسایل وو د ټکنالوژي په لحاظ او د نورو موادو په لحاظ چې پوهنتونونه نه درلوده. دوی په وجود چې افغانستان اوس هیڅ هم نه لري او دین د دې توان هم نه لري چې هلکان نجون ته په هر لحاظ صنفونه جلا کړي او ورته زمینې مساعدې کړي چې درس ووایي، درسونه یې بند کړي. او زما د استاد په توګه دا هیله ده چې درسونه بیرته شروع کړي. دا جزئي خبره ده، دوی محصلینو مایوس کړي، استادانو مایوس کړي، ټول خلک مایوس کړي په دې کار چې زده کړه مهم نه ده. د اسلام هغه د دوی په نظر چې په اسلام کې څه ویل شوی دی چې باید د هلکان او نجونې یو محیط کې ونووسي، دا مهم دی. که موږ په اسلامي لحاظ هم وګورو، هماغه اسلامي شرایط دی کې باید هلکان نجونې سره یو ځای ووسي، خو هماغه شرایط اومني چې کوم شرایط دی او خپل زده کړې ته باید ادامه ورکړي. دا زما په نظر ډېر جزئي خبره ده چې په پام کې نیول.
ډیره زیاته مننه استاد مرهون. له تاسې هم همدغه پوښتنه کوو، ولې زده کړې مهمې نه دي؟ ولې د زده کړو کیفیت نه دی مهم چې نور مسایل مهم شوي دي؟ مرهون صاحب غږ مو اورئ؟ فکر کوم اړیکه پرې شوې، خو هڅه کوو بیا هم په خبرونه کې را سره اوسي. اغلی امینی عزیزی، له تاسې که دا پوښتنه وکړو چې ولې مثال د پوانتون په یو اکاډمیک ماحول کې چې زده کړې ډېرې مهمې بلل کېږي په نورو هیوادونو کې، یا مثال په دې ډېر تمرکز کېږي چې کیفیت د درس ښه شي، نور مسایل مهم کېږي، علت یې څه دی؟ یعنی په دې اړه خپل نظر ته وایي.
زه او زما په څیر ډېری مسلین شاید پر دې اند اوسي چې دا چې طالبان په خپل پخوانی حکومت کې د نجونو د زده کړو خلاف او د دوی د کار خلاف و، په اوس وخت کې هم د ټول تمرکز په همدې دی چې نجونې او هلکان لکه سره جلا کړي، یا دغه موضوع رامنځته کړله، یا پر نورو موضوعاتو ځکه دوی نو غواړي کارو کې چې دوی غواړي د دغه زده کړو له ډګره نجونې لرې وساتي. یعنی دوی غواړي چې نجونې زړه تورې کړي، لیوالتیا یې کمه کړي، انرژي کمه کړي د زده کړو لپاره، د کار لپاره، د دندې لپاره. او دا شان دوی غواړي ټول کار او ټول خپل هغه وخت هم دې مسایلو باندې مصرف کړي. نو دوی چې دی خاص کوم پروسیجر او کوم دغه نه لري، او نه هم د دوی په حکومت کې شاید داسې څوک وسي چې دغه مسایلو ته پام وکړي، او د دې پر ځای چې د نجونو او د هلکانو پر یو ځای زده کړو باندې یا دغه ډول نور مسایلو باندې کار وکړي، د دې پر ځای چې پر نور باندې کار وکړي، په خپل وخت او خپل ذهن یې ټول پر همدغه مسایلو باندې تمرکز کړی دی، لکه موږ چې یادونه وکړه.
ستاسو په نظر په اکاډمیک مرکزونه تړلی وي، مثال ښوونځي، پوهنتونونه، کله چې حالت دغسې دوام کوي، فکر نه کوي د ځوانانو باور به په حکومتونو کم کړي؟ مثال ځکه دوی هیله لري چې درس وایي، ښه ژوند ولري او کار وکړي. کله چې بیا دا نه وي، مخه نیول کېږي، نو په دې اړه تاسو څه وایي؟
د ځوانانو باور او هیلې او درس دا له وخته مات شول. په راتلونکو کلونو کې به متاسفانه که چیرې دغه وضعیت یعنې دغه ډول دوام وکړي، په راتلونکو کلونو کې به دولتي او خصوصي تحصیلي ادارو ته د زده کړیالانو تقاضاوې او مراجعه ډېرې زیاتې کمې شي. په اوس وخت کې هم ډېر محصلین چې دوی ناهیلي شوي دي د خپل هغه راتلونکي نه، نو دوی د قاچاقي لارې لاړل ووتل له افغانستانه، او یا هم ډېر په دې هڅه کې دي چې له افغانستانه ووځي، یا هم په ګاونډیو هېوادونو کې زده کړې وکړي، او یا نورو هېوادونو ته په قاچاقي لارې ولاړ شي، هلته کار وکړي، زده کړې وکړي. ځکه دلته دا اقتصادي حالت هم خراب شوی دی. لومړنۍ اغېزې، مستقیم اغېزې د دوی پر زده کړو ده چې دوی نشي کولای دلته د زده کړو مصارف پوره کړي. د دوی مجبور دي چې د قاچاقي لارې څخه افغانستانه ووځي او په بهر هېوادونو کې کار وکړي او هم زده کړې وکړي. او ډېرې وسلې هم دي، او لا ډېر نور د وسلو په هڅه کې هم دي.
زیاته مننه ښاغلی سیاوش، له تاسې هم دا پوښتنه کوو، کله چې وضعیت دغسې دوام کوي، مثال زده کوونکي یا محصلان نشي کولی خپلو درسي مراکزو ته لاړ شي او خپلو درسونو ته دوام ورکړي، فکر نه کوي لکه څنګه چې آغلی عزیزي یادونه وکړه چې ډېر محصلان بهر ته لاړل، پوهنتونونه یې پرېښودل یا ښوونځي یې پرېښودل زده کوونکو، نو دغسې یو کار به ونه شي؟ فکر نه کوي چې په هر محصل یا هر زده کوونکی به مکتب او پوهنتون پرېږدي او په لوړو زده کړو او په راتلونکي او په خپل ژوند چې دوی په افغانستان کې لري په هغه به باور کمیږي؟
بالکل، زمونږ تر ټولو غټه سرمایه په افغانستان کې د افغانستان ملت لپاره هغه دا ځوانان دي، دا ځوانان چې دوی باید پاتې شي. یعنې اوس هم ستونزې شته، خو دا به لا ډېره سخته شي چې ځوانان له هېواده بهر ووځي، هغه تعلیمي او تحصیلي بهیر ودروي. یعنې دوی زه ډاډه یم چې دوی به یو ښه ځای ته ونه رسېږي، دوی به لا ډېر تاوان وکړي. او په کار داده چې دوی په خپل هېواد کې پاتې شي، مبارزه وکړي، ځکه زه پوهېږم چې افغانان د تعلیم او د زده کړو تږي دي، یا د دوی لوی ارمان د علم حاصلول دي. ډاډه یم چې دغه سختۍ به تېرېږي، مبارزه به کوو. په کار داده چې اوس روشنفکران مبارزه وکړي، د روشنګرایۍ عامه پوهاوی وکړي، مولوي صاحبان د جمعو په خطبو کې د علم د ارزښت په اړه، ځکه په موږ علم په موږ باندې فرض ده، پرته له دې چې موږ د موقف او د شهرت او د نورو مادیاتو لپاره موږ تعلیم وکړو، دا به دا موږ ټول مسلمانان افغانان دا به موږ درکړو چې موږ د خدای د راسا لپاره تعلیم کړو، د ځان پېژندنې، د خدای پېژندنې، د نړۍ د پېژندنې لپاره موږ تعلیم کړو. نو په کار ده چې علم په موږ فرض ده، لکه موږ چې څنګه کوو حج څنګه کوو داسې. نو په کار ده چې موږ په هر ډول شرایطو کې خپل تحصیل او تعلیم ته دوام وکړو. هېواد صاحب راځو، یو شمېر افغان ځوانانو چې د سکالرشپونو له لارې په ازبکستان او هندوستان کې دي، هغوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. دلته خو بیا هم هر څه یو سناسه چاره کېدای شي، خو هغه محصلین چې په ازبکستان کې دي همدا اوس په هغوی باندې ډوډۍ بنده ده، معاش ورباندې بند ده، ځای ورته نه ورکوي، د نظام له سقوط سره هغوی بېخي بې سرنوشته دي. یو شمېر هغه محصلین چې یو کال دوه کاله مخکې په ازبکستان کې ول، هغوی تقریبا څلور پنځه میاشتې هغه د ژبې زده کړه وکوله، خو دا چې نظام سقوط شو اوس هغوی بېخي بې سرنوشته دي، نه پیسې لري، نه ورته هغه هېوادونه که په هندوستان او ازبکستان کې دي معاشونه نه ورکوي، پیسې نه ورکوي، ځای نه ورکوي. یعنی بېخي د بحران په اوج کې دي هغوی. زه چې څومره معلومات لرم، هغوی همدا اوس څوک پنبه ټولوي، هغه د خپل د خېټې لپاره پیسې ګټي، څوک دیاړي کوي. نو دلته زه په ټولو حکومت باندې، په تجارانو باندې غږ کوم چې هغه محصلین چې په هندوستان کې بند پاتې دي، سرنوشته دي، یا هم په ازبکستان کې دي، ګرچې چې څومره معلومات لرم د ځوانانو سره زه تماس کې یم، نو دوی وایي چې د ازبکستان او هندوستان حکومت او افغان حکومت دا چارواکي د لوړو زده کړو وسالتونه د موږ له ستونزو خبر دي، ژمنه کوي ښې پریمانه، ژمنه کوي خولې د حل لار، تر اوسه کې مې نتیجې ته نه دي رسېدلي. نو زه په ټوله کې دا د ټول ملت مسؤلیت ده، سنفکرانو، علمانو، ځوانانو چې عامه پوهاوی وکړي، خلکو ته انګېزه ورکړي چې موږ ولې باید تعلیم وکړو. نو که اوس موږ په بحراني حالت کې ژوند کوو، که موږ مبارزه ونه کړو، تعلیم ونه کړو، تحصیل ونه کړو، نو دا خو واضح او ښکاره ده لکه موږ چې نو دغه ستونزې به د موږ لا ډېرېږي. موږ چې نن په ستونزه کې یاسو دا واضح ده، خو که موږ تعلیم او تحصیل ونه کړو، نو واضح ده چې د موږ راتلونکی نسل به هم بې سواده پاتې شي. نو راځئ چې مبارزه وکړو، هڅه وکړو، دغه سختۍ په ځان باندې تېرې کړو. که نن موږ سختۍ تېرو، نو سبا ورځ هغه د موږ راتلونکی نسل به د ستونزو سره مخ نو موږ به تر ځای چې په ځان باندې سخته تیر کړو، دغه هر څه وزغمو، تر څو راتلونکي نسل ته یو ښه افغانستان په میراث پرېږدو.
ډېر زیاته مننه ښاغلی ادریس یواش. مخکې له دې چې بیرته استاد تلوسې اصولي ته ورشو او له هغوی په دې اړه وپوښتو چې څنګه کېدلی شي پوهنتونونه بیرته ژر پیل شي، غواړم د خپلو درنو اورېدونکو څو نظرونه در سره شریک کړم چې د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې را سره شریک کړي دي. محمد قاسم ځواک لیکلي، پوهنتونونه تړل شوي او محصلان په بد حالت کې دي، او که دا حالت روان وي ډېر محصلان به له هېواده ووځي، نو زر تر زره باید تون خلاص یو امکانات ورته برابر شي. همدا ډول روشن آغا زاکری لیکلی، دولت کمزوری دی چې تر اوسه سیستم نه دی جوړ کړی، په کار ده چې حکومت عملاً لاس په کار شي. هم دا ډول اصل افغان لیکلی ځوان او نوې نسل مل خاور سره خاورې سوولې باید سترګې په پټی سي. هم دا ډول جاوید امانزی لیکلی محصولان نشته ټول ایران ته لاړل. تاسو هم کولای شئ هر اونۍ د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه د خبرونې د موضوع په اړه خپل نظرونه را سره شریک کړئ. استاد موسولی کله تاسو پوښتو چې څنګه کېدل شي د پوهنتونونو د پایل لپاره بیا تابعه ونیول شي، یعنی هغه لارې چارې ستاسو په نظر کومې دي چې بیرته پوهنتونونه خلاص شي او محصولان وشي کولای خپلو درسونو ته دوام ورکړي؟
دا څه د شسته خبرو پر ارتباط باید زده سوم چې دا یو داسې پروسه ده چې باید یعنی اصلا اساسي دی نه غواړي چې دا کار وسی، د دې باداران نه غواړي چې د پونتون مشروع شي. په دې په یوه مشتاسي چې د یو مملکت اساس تحصیل او تعلیم دی، که مکتب دی که د تحصیل مسئله دی کنه ده که چیر دا پانه رنگ مملکت رنگ دی، نو حسلا دی خوله د تعلیم او تربیه پر ارزش نپیشی. دی یو دو کلمه چی پانوز جوتو که ویلی وی دا کفایت که حال دا چی دا کفایت نکی، دی باید پوسی چی وست قدرت خمو ونوی، یو دا قدرت نیول دی بل دا قدرت ساتل دی. وقتی چی قدرت ونوی تو باید حق دا خلقو آرزوگانی دا خلقو خواسته دا خلقو سرو یاد تاسو باید پوره کړئ. که پوره نکړئ نو خود به خود ونم که چې محصلین اول خود دوی وظیفه ده چې د خپل حقوق د لاسته راوړلو لپاره مبارزه وکړي، او که مبارزه ونه کړي دوی خود به خود نه ړنګیږي. تر څو به پر یوه چوکۍ څلوېښت کاله اقانی صاحب ناستي یا لس کاله اقانی صاحب ناستي، دوی اقتصادان ته ضرورت لري، دوی فرزند د زراعت پیسه کې د صحت پیسه کې په هره ساحه کې دوی ضرورت لري. اسه چې و خود دوی لوامه وتښتېدی ولاړه هېڅ شی پاتې نه شو، ګرته هواره سو نورو مملکتو ته. اول د ځوانانو یعنی په خو هم مسلین ته داسې توجه نه و سوی چې په نورو مملکتو کې هیڅ نه مقایسه کېدی. فرزن په خو موږ داسې پوهنتون درلود چې د همسایګانو سره د ګاونډیانو سره راتئ دلته یې تحصیل کول، وروسته له هغه د دغه 57 نه وروسته بس د تحصیل د دانش سطحه شته سوه، کیفیت یې له منځه ولاړې کرا کرا تر دغه ورځې پورې چې اوس بیخي دروازه د ځوانانو پر مخ تړل سوی دي. نو هر اند دی وای موږ مسلمانانو بهشک مسلمانان است مجتمع اسلام را، نو اسلام دغه دی چې د دانش د علم معرفت دروازه وتړه، دا امکان لري. نو څوک چې خپل ځان نه پیژني نو خدای څنګه و پیژني؟ ته خدای رو دی ولې دغه څه کوي؟ تاسو څنګه مسلمانان یاست؟ د علم او معرفت دروازه مو تړلې، موږ مسلمانان یو، کوم ځای مو مسلمان دی؟ یو نفر چې خپل د وجود د اعصاب د معدې د زړه ساختمان باندې و نه پیژني، د پسې یو ظرافت باندې پاک علاج وکړي، نو هغه څنګه پیژني چې خدای استا؟ د څه مکو دي ته باداران فرمایش ورکړي چې نو څنګه افغانستان یو ورخوی دغه ستباکی بل دغه ستباکی چې پانتونو نه وتړی د دې هیڅ وخت څو چې د دې باداران د دې دیته هغه ورنه کی اجازه ورنه کی د هیڅ وخت مکتب نه جوړی. نو ځوانانو ته لازم دی انسان کو غوړی دانش پیدا کی، علمیت پیدا کی، په هر حالت کې کولای شي چې د خپل زده کړه وکړي او د دې تقاضا وکړي. یو انسان چې بې سواد هی مرګ دی ورته، که با سواد نو یو انسان دی دې ویره نه کوي. د طالبان څه دی قانوني او دې په هغه د قانون په چوکاټ کې ګرد ځوانان سره متحد سي، خپل حق دی وغواړي، پوهنتونونه باید شروع سي، و طالبان دې په دې پوه سي چې دا د خلکو غوښتنه ده. د خلکو غوښتنه هر څوک چې ونه مني او پلې نه کوي هغه حتما انشاءالله ناکامیږي. ځوانان ته لازم دي د خپل حق اوس فرزن یو تعداد ښځو غوښتل چې شاید نظر په هغه موخې چې دی درلودی ووتې مظاهره یې وکړي، هغه د خپل هدف موخې ته ورسېدی. یو تعداد دیدم ځوانان دې لږ خونه دی، دغه خلکو زور هیڅ څوک نه لري، لکه چې زه ول د دیم خد خپل حق سي دفاع کوي. مکتبونه دې باید پرانستل سي، پوهنتونونه دې پرانستل سي، که سم پوهنتونونه به پرانستل سي. استادان چیرې دي؟ بله مهرباني.
که تاسو د کابل پوهنتون کې استاد اصولي تدریس کاوه، لدی وروسته یعنی تاسو خپل آیا تدریس کوئ که نه؟ او څومره استادان تللی دي؟ دا یو مشکل دی، دا باید څه ډول حل شي چې استادان تللی؟
ولی دا خومی وظیفه ده چه زده استاد پای صفت دا مهمه نده که ما تا ماغش هم را که کرانه که اول دا خپل حق ایمانی و وجدانی وظیفه چه لرزه بدون ماش با ورسم تدریس وکم اول دا خدای دا پاره چه هغه زوانان هلت امید ناهیلی ناست دی زبا دا تدریس وکم تر حق پولی چه از ما یو چاس که ایوینه پا وجود کرد زبا دا دست دا پیسو دا پاره نه خدای میره بانده خدای برس خدا که دستی نده چه زبا خپل شا او استادان دیر و تیلی دی استادان دیر و تیلی دی خو تاسی پیجی چی دی نسی کولی دا خوشمت با مقابل که خپل جبان تا دوام برکی و تیلی دی دیر و تیلی دی خو یو لوی بدبختی دا چی دا موزون و فرا پا هر برخی که لکه چی پا نور برخو که فرزند اقتصاد و زراعت و نور اغا که و تیلی استادان اغا خلق بطیبی دا اقتصاد پا برخی دا و بخشی دا پانتون پا برخی که استادان مجبور چی وزی
ډیره زیاته مننه غلی استاد تلوسه اوسلی. اقبال ترنک له کابل را سره یو ځای شوی د کابل پوهنتون محصل دی. ترنک صاحب خبرونې ته په خیر راغلی. که دا راته ووایه کله کومه وخت چې پوهنتونونه تړل شوي دا د زده کړو په بهیر یې څه تاثیر کړی؟ یعنی پخوا چې کومې څېړنې شوي وي ویل کېده کله چې په زده کړیزه پروسه کې یو خنډ رامنځته کیږي نو ډیر څه د زده کوونکو یا د محصلانو هیریږي، له یاد یې وځي. تاسو چې ډیره موده پوهنتون ته نه یې تللي او بیا وضعیت هم داسې دی، خپله څه تاثیر در باندې کړی؟
سلامونه اونیکی هیلی تاسو ته او د دې ترڅنګ ټولو اوریدونکو ته هیله من یم ټول به ښه وي. دلته داسې حساب ده چې تاثیرات یې زښته ډېر دي. یعنی یو تر ټولو غټ تاثیر یې دا ده چې هغه څه چې د محصلین و زده ول هغه یې لا تر ډېره حده پورې له یاده وتلي دي. او بله دا ده چې یو ډول دغه وخت هم پر ټولو باندې تنګ شوی ده، تازاب شوي دي، په دې خاطر چې پخوا تقریبا د ځوانانو نیمه ورځ په پوهنتون کې تیرېدل، هلته به مصروف ول، یو څه به یې زده کول او یو څه به مو لاس ته راوړل، او د دې تر څنګ به مو ډېر څه پوهنتون څخه زده کول. خو اوس متاسفانه نیمه ورځ خو پخوا هم فري وله، خو اوس ټوله ورځ فري ده، یعنی ټوله ورځ خلاصه ده، او دا پر ځوانانو ډېر یو 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 منفي اغېز کړی ده، هغه که له هر پلوه وي. بل خبره دا چې پر زده کړو باندې تقریبا پخوا د هرې ورځې په تللو سره ډېر شان موږ زده کول، یعنی هغه درس مو جریان درلودی، او د دې تر څنګه پخواني درسونه چې وو هغه هم تر ډېره حده پورې یو ډول تکراري کېدل، نو زموږ له ذهنه نه وتل. خو اوس هر څه جام دي، یعنی دوم چې که څوک په څلورم سمستر کې وي هم هغه د درو سمسترونو نور درسونه چې دي هغه بله زموږ له یاده ووځي.
ترنک صاحب تاسو خپل غوښتنه کړې ده، مثال مخکې استاد اصولي یادونه وکړه چې محصلان باید خپل حق وغواړي، لاریون وکړي او فشار راوړي چې پوهنتون نه خلاص شي. البته دغسې بحثونه، دغسې خبرې، دغسې څه شوي د محصلینو لخوا چې په حکومت فشار راوړل سي او بالاخره هغوی مجبور سي چې د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي محصلانو ته؟
اوس خو زه یو شی وایم، ګوري دا اوسنی حالت کې نه ده. کله چې پوهنتون شروع کیږي خو دغه لیلیا به هم فعاله کیږي، دغه پوهنتون هغه محصلین چې په ولایاتو کې دي هغه به هم راځي، دلته به د زده کړو لپاره راځي، او پوهنتون به یا دولت به ورته خرچه ورکوي که نه مصارف به ورکوي. د دې تر څنګ استادان چې دي هغوی به خپل معاشونه اخلي، یعنی ټوله خبره تر اقتصادي ستونزو پورې راځي. نو دلته خو اوس دوی شی لري نه چې وریه کي اوس پوهنتون شروع شي د استاد معاش څوک
د دولت یا د حکومت مسؤلیت ته ترنک صاحب؟ خو دا د دولت او د حکومت مسؤلیت ته چې باید هغوی دغه امکانات رامنځته کړي. مې نه هست دې چې تاسو محصل یاست کله مو غوښتنه کړې ده چې بیرته پوهنتون درته پرانستل شي؟
د سوشل میډیا له لارې مو څو ځلې یادونه کړې ده، خو داسې لاریون مو نه ده کړی. او د دې لامل هم دا د چې ډیری محصولین هم اوس نشته، ډیری وتلې دي، او د دې تر څنګه غو څوک سي دي هغه کې یو ډول ډار خور دی، یعنی اوس خو لاریون په غره کم فکر نه کوم چې په اسانۍ دی اوسه او په اسانۍ د ځوانانو سره ټول چې لکه څنګه سي په تیرو وختونو کې وو، نو اوس مشکل ده. یو څه دغه د لاریون خبره چې دا یو څه ځوانانو لپاره ستونزه ده، زه نه پوهېږم چې دا به څنګه شي، خو د دې لپاره به کوششونه کوو ان شاء الله.
ډیر زړه مننه سمیع الله سادات اریوبی هم له کابل را سره یو ځای شوی. اریوبی صاحب، که تاسو خپل راته وایي د روان تحصیلي وضعیت په اړه او دا چې سبا د محصلانو ورځ ده، څه کول پکار دی چې دغه اوس کومې ستونزې چې شته او پوهنتونونه تړلې دي دا حل شي؟
زم په خپل وار سره سلامونه تاسو ته، زه راډیو ټولو اوریدونکو ته ملمنو ته وړاندې کوم. مخکې تر دې د محصل نړیوالې ورځې مبارکي د افغانستان ټول درس تللي محصلینو ته وړاندې کوم. دولت ته پکار ده، زمونږ او تاسو دولت اوسنۍ دولت چې دا د نورو بدارانو تر امر لاندې کار کوي، ځکه هغوی چې هر څه شی په غوږ کې ورته وایي هغه عمل کوي.
خو اوس څه کول پکار دی اریوبی صاحب؟ البته دغه خو نورې خبرې دي، زه وایم چې حکومت ته څه کول پکار دی چې دوی مثال د خبرې پوهنتون نه خلاص کړي، یعنی له تاسو سره کومه لاره شته ده، کومه طرحه شته ده چې په دې ډول باید دا د زده کړو پروسه بیرته پیل شي؟
اول خدا خبر کوم د مرحوم سه استاد خبر هغه واقعیت ته چې حکومت اعلان کړی دی تر یو کال پورې به تعلیمي او تحصیلي بنسټونه چې دي دغه توقیف کیږي، دغه زمونږ او تاسو دپاره یو بل ګواښ ده. مونږ او تاسو باید مبارزه وکړو. شخصاً زه په شخصي پوهنتون کې درس وایم. شخصي پوهنتون کې د تیر سمستر په تیرېدو سره نوی سمستر چې کله شروع کېدل زمونږ څو سیمپونه لغوه کړي وو. مونږ لس دولس ورځې د دې سیم د جوړېدو لپاره مبارزه وکړله. اخر کې په یو لسمه ورځ مونږ وتوانېدلو چې سیم ځان ته جوړ کړو. که چیرې د دولتي پوهنتونونو ټول محصلین سره جمع شي، نو شخصي پوهنتونونو محصلین هم ورسره یو ځای کېږي، او چې د حکومت خپل غږ پورته کړي، حکومت ته دا حق وغواړي. که دوی په واقعي ډول مسلمان وي او واقعي ډول سره انسانتوب ته ژمن وي، نو دوی هېڅکله د علم او د زده کړو دروازې نه بندوي. اوس مونږ ته سوال دغه ده، آیا په اسلام کې د علم او زده کړه خو فرض ده؟ دوی بیا ولې دغه د مونږ او تاسو باندې دغه فرض عمل چې ده دغه مونږ او تاسو باندې بند کړی ده؟ دولت نه غواړي چې زمونږ او تاسو تحصیلي او تعلیمي بنسټونه د پرمختګ وکړي. هغوی ته همداسې ویل شوي دي چې تاسو تعلیمي او تحصیلي بنسټونه یعنې کمزوري کړئ، همدې په خاطر یې تعلیمي او تحصیلي بنسټونه بند کړي.
ډیر مننه اریوبی صاحب، لټولو ملمنو مننه. البته یو موضوع چې غواړم د خبرونې په لنډه برخه کې یادونه وکړم، هغه د خبرونې په پیل کې مې هم ویل چې نن د زغم نړیواله ورځ ده. د خبرونې په پای کې په د خپلو ملمنو سره لږ په دې اړه خبرې وکړو، ځکه په افغانستان کې زه فکر کوم یو اصل دا هم ده چې خلک د یو بل په وړاندې زغم نه لري، او که لږ اختلاف هم له چا سره راسي نو فکر کوي چې دښمني ورسره راغلي. خو کېدای شي تاسو ډیرو کسانو سره زخت ډیر اختلافونه ولري، خو بیا هم کولای شي لاغوی سره ملګری اوسئ، دوستان ورسره اوسئ، او داسې ژوند ورسره وکړئ چې یو بل ته ضرر ونه رسوي. نو د خبرونې د میلمنو لنډ نظرونه به په همدې اړه وخت استاد اصولي، نن د زغم نړیواله ورځ هم ده، په دې اړه کراته وایي چې لکه په افغانستان کې که ځوانان زغم نه کوي د یو بل په وړاندې، که حوصله نه کوي، که اختلافونه نه مني، او بالاخره هغه زی تاوتریخوالي ته عوامل یې څه دي او پایلې به یې څه وي که دغه ډول باندې دوی مخکې ځي؟
عوامل خو یې دا دی، اول خو د جنگ عوامل دی چې دا ګردن او خالې د جنگ نه دوی ته پاتې. فرزن تاسو فکر کوئ زموږ یو ځوان دیش پنځه دیش یا شل یا پنځه کاله په جنگ په خشونت په مرګ کې تیر کړی ده. موږ د یوې خاورې اوسیدونکو یو، د یو آب هوا تنفس کوو، یو د بل سره اړیکې لرو، یو د بل سره همدردي لرو، هم د اسلام له نګاسه، هم د اجتماع، هم د هېواد له نګاسه. پس د هر یو په د درد مرز خوږیږو زه موږ کړیږو نو داسې نه دی. دا خو یو چې دی فرزان خوشنه بیا هم په دغه حال آفرین دی زموږ پر ځوانان پاک الله دې دی ته دی ارزوګانو ته ورسوي. بیا هم ډېر زغم لري بل د سیاسونو بې اتفاقي اچول. تاسې فکر وکړئ چې یو وخت نه زغره و نه ازبک نه تاجک نه ترکمن اوس هم شکر دی الحمدلله د خلکو په منځ کې اتحاد وحدت یو پرچګي ستا یو بل سره ازغمي. اما دا مسائل ستا چې یو د سیاسونو بې اتفاقي اچول او بل دغه د جنگ ناخواله او نور په فرزند روزمره چارو کې که دفتر ته ځې که محصل یې که هر شي اتمن که موټر کې کښېنې باید یو خشونت سره مخامخ سي. دا خپله ګرد موږ که وبخښې ووایي څوک دې راباندې په خارج نه په د څو کاله ګرد د افغانستان خلک دپرس دي ګرد د مشکل لري. بیا هم الحمدلله شکر دی یو بل سره زغمي یو بل سره تحمل کوي. ډېر لږ به داسې ندرتا پیدا شي چې ځوانان هغه هم که تربیه نو کورنۍ هم بېچارګان کړده په دغه جنجالو وخته چې د خپل اولاد ته متوجه اوسي. موږ هم مسؤلیت لرو چې اولاد صحیح تربیه کړو اولاد پوه کړو چې دا مو هم وطن دی موږ باید تحمل ولرو. دا فرزند موږ مسلمانان یو حضرت وبخښئ چې ډېر خبرې مې وکړې حضرت علي په جنګ کې یو نفر چې کافر و هغه را چپاکی پورته کی خنجر چې دغه په سینه کې وهی هغه کافر پر حضرت علی باندې نارې توکی باره حضرت علی خپل خنجر واخس وی خل تبسم کوي بهته په غلاف کې شیشو کافر ورته ول چې ولی ول په دې خاطر چې اوس موضوع شخصي سو تر پر نارې را باندې توکی زه خو دې اوس نه وژنم. هغه پورته سو باره ول بو وای کلمه چې زه کلمه وای نو موږ ضرور کرشته په د جنگ موږ نه د اسلام محروم کړو هر یو راځي چې موږ اسلام را موږ د اسلام څخه محروم کو در روابط اجتماعی سم محروم کو در تحصیل سم محروم کو در گرد شیان سم محروم کو محروم کردن کم یوتا ووی کم یوتا وشی چی و نکره زمور زوانان پا وستان زمور زوانان دیر آلی شخصیتون لیدی باور وکی چی باز بازایی که سلای بینی در خدای شکر باسی که وقت نلدی سی وقت بلی سی قصه در توکم نون در زوانان بانده شکر دی وستان پا هر چه پیش ممتنو که تنبلان دی
چې خپل حقونه یې ونه غوښتل چې دغسې شرایط لري. نو ښه اوکې ډېره مننه. اغلې امینه عزیزي له تاسو هم دا پوښتنه کوي د زغم ورځ ده څومره زغم شته دی په ټولنه کې او که نه شته څه باید وشي چې دا خلک د یو بل په وړاندې زغم ولري حوصله وکړي او خدای مکه خبره تر تاوتریخوالي او لانجو ونه رسیږي.
په هر ټولنه کې چې دای خلک متفاوت افکار متفاوتې کړنلارې تګلارې د ژوند لپاره لري نو باید په هماغه ډول باندې د یو بل هغه دغه وزغمل شي. په افغانستان کې چې دی دلته بیا زغم دومره نشته دی ځکه دغه ډول حالتونه هم په موږ باندې ځي راځي بدلېږي را بدلېږي خو زغم ډېر زیات اړین دی که چیرې موږ د یو بل زغم ولرو د هغوی هغه فکري اختلافات او نورې کړنو په اړه تګلارو په اړه د دې ټولو په اړه هغوی که موږ نه متفاوت دي او دغه هر څه وزغمل شي نو موږ په خپله د ډېرو ستونزو مخه په خپله نیولې وي.
ډېره مننه سیاوش صاحب. تاسې د کتاب لوست ټولنې مشري کوئ ګرځئ کتابونه خلکو ته رسوئ خپله کتاب لوستل مطالعه زده کړې کول دا څومره د زغم د ډېرېدو باعث کیږي په انسانانو کې؟
هغه څه وګوري مونږ یعنی کتاب یعنی خدای ته رسیدل کتاب یعنی ځان پیژندنه کتاب یعنی خدای پیژندنه طبیعت پیژندنه وګوري ډېر سپارې قرآن شریف مدرسه خو تر ټولو هغه لومړي پنځه یتونه چې دي هغه د اقرا یتونه دي چې هغه رانازل سوي دي او د علم د پوهې د صبر او زغم او د ژوند په اړه تاکید شوی ده. بل د صبر د زغم ګوره دغه ژوند هر څه د ژوند په کتابو کې ده ژوند په قرآن کې ده نو یو ټولنه چې د کتاب له قلمه لرې پاتې شي نو تاسې څه فکر کوئ چې هغه به اتمن نو ډېره وروسته پاتې کېږي. بله مهمه مسله وګورې یو انسان چې په جنګ کې پیدا شي یو انسان چې په جنګ کې رالوی شي او په جنګ کې ژوند وکړي مونږ هغوی نه څه توقع ولرو چې هغوی به څه وکړي. دا چې افغانان بیا هم زه فکر کوم چې په نړۍ کې شاید تر ټولو دغه تکړه خلک افغانان ځکه چې دا سلمیخ کله جنگ او فقر او بیچارهګي او وژل او داسې او دا دغه ټول ستونزې په افغانستان کې یو هغه سره سره موږ ولې چې بیا موږ د صبر او زغم خاوندان استو خو که غواړو چې یو د زغم او د حوصلې او د صبر ډکه ټولنه ولرو نو بیا هم کله هرې تعوی راته اوسي بیا هم قلم او کتاب ته ورګرځو. یعنی که غواړو چې په اوږدمهاله کې او په اوس وخت کې موږ د ثبات او یو هوښیار ټولنه ولرو نو بیا به موږ کتاب او قلم او تعلیم او پوهنتون او کتاب او معلم ته ورګرځو. دلته هم راځي چې دغه موضوع مخکینۍ موضوع ته ورګرځو که دواړه موضوع سره وتړو. زه په ټولو ځوانانو باندې غږ کوم، په حکومت باندې غږ کوم چې ګورئ اسلامي نظام دا او خدای هم هغه دغه ډېر سپارو کې د ټولو هغه لومړي پنځه یاتونه هم دغه د اقرام حاصل کړي په تعلیم او تحصیل باندې فوکس کړی ده. نو اوس مې ځوانانو ته پیغام دا دی چې راځئ لږ صبر وکړو، لږ حوصله وکړو، زغم ولرو، لکه څنګه چې موږ او تاسې لرو. دومره وخت مو مبارزه کړې، راځئ خپل حق وغواړو، نورو هېوادو ته لاړ نه شو، هر چېرته ځو. یعنې تاسې وګورئ اکثره دوستانو بحث وکړو چې کدرونه مو نورو هېوادو ته لاړل، ځوانان مو نورو هېوادو ته لاړل. نورو هېوادونو ته تګ یوازینۍ ګټه ده چې هغلته موږ تحصیل وکړو، هغلته موږ د تحصیل غلا وکړو، هغلته موږ د علم غلا وکړو. دغه نورو هېوادو ته د تګ یوازینۍ ګټه ده. نو زه دغه ټول ځوانان غږ ور باندې کوم چې ډاډیم چې دوی ناهیلي شوي نه دي. ځکه د مسلمان په قاموس کې بیا تکرار نه وایم چې د مسلمان په قاموس کې ناهیلي نشته. موږ به ناهیلي کېږي نه، موږ به صبر کوو، موږ به زغم نه کار اخلو، یو بل ته به لاس ورکوو.
ډیر زیاته مننه د خبرونې. ډیر کم وخت لرو. له ښاغلي سمیع الله سادات اریوبي څخه غواړم وپوښتم که په لنډو کې ځواب راکړي چې آیا اریوبي صاحب تاسو له لاسي کسانو سره هم ملګرتیا کړې او زغملې دي چې هغوی له تاسو سره فکري اختلاف درلود خو بیا هم تا ورسره پالله او ژوند مو کاوه؟
بالکل، په پانتون کې همدا سه هم سیمپیانو سره مخامخ شوم. تر لومړي سیمستر تر دې وخته پورې چې زما سره د فکری ډول اختلاف درلودل خو ما ورسره دغه روابط د زغم له لارې ومنل او تر دې وخته ورسره ملګرتیا کوم. ان تر دې دغه کار زما د او د هغه د ملګرتیا هغه ریښې لا قوي کړې دي. باید موږ له احساسات نه کار ونه اخلو. دا ځکه زغم چې دا یوه طبیعي پدیده ده، باید د جنگ باعث نه شي. باید زموږ او تاسې د دوستۍ هغه ریښې باید قوي کړو.
مننه ترنک صاحب. له تاسې هم پوښتو چې مثال په افغانستان کې کېدای شي کتله یو چا سره فکري اختلاف ولري، هغه د دښمنۍ په معنا تعبیر کړي، خو دا ډېره طبیعي خبره ده. څنګه کېدای شي چې ځوانان دا ومني چې دا کس دی، دا فکر دی، څنګه چې ظاهر له موږ سره متفاوت دی، دغسې فکر هم متفاوت دی او دا د حق دی، خو که هغه متفاوت فکر لري نو موږ دا حق نه لرو چې مثال موږ لاغه سره دښمنی وکړو؟ هغه د خپل خبره کوي، زه خپل کوم.
بالکل، زه یو څه وایم. لومړی خو د صبر په اړه داسې وایم چې هغه څوک چې صبر کوي هغه سره الله ماس صابرین الله هغه کسانو سره
دي هغه صبر. ستاسو غږ ډېر ورو شو ترنک صاحب.
زما غږ اوري؟ بلې
اورم. کپلانډو کې راته وایې د سپ ډیر شو سانیو کې خپل نظر ته وایې.
الله رب العزت له هغه کسانو سره د صبر کوي، ان الله مع الصابرین. بل خبره دا ده چې فکرونه ټول سم نه دي او ټول خراب هم نه دي. موږ باید د یو بل فکر وزغمو. هر څوک چې پر خپل فکر ټینګ ولا د حتمن یو څه کلیدلی دی او د دل نظر به سم دي. که موږ د یو بل فکر ته احترام ولرو، ممکن د یو بل فکر په ګټه وکارو او په هغه کې د ټولنې لپاره خیر پروت وي. نو ښه خبره دا ده. زه دسې وایم ځوانانو ته پیغام دا ده چې نړۍ ټوله تیریدونکې ده، هر څه بدلیدونکي دي. نو له دې سره باتمن فکرونه هم را بدلیږي او بدلیږي.
ډېره مننه.
نو ښه خبره دا ده چې په هر حال باندې څوک وزغم. مننه.
خوشحاله اوسئ. ډیره زیاته مننه کوو د خپرونې د پای شیبې دي. په خپرونه کې د محصلانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د محصلانو په ستونزو او همدا ډول د زغم په اړه وغږېدو. له خپلو میلمنو استاد محمود مرهون، استاد تلوسی اصولي، ترنک صاحب، اغلی امینی عزیزي، همدا ډول سیاوش صاحب، سادات اریوبي صاحب او له دوی ټولو څخه مننه کوم چې راغلل په خبرونه کې را سره برخه واخیسته. د دوی خبره دا و چې باید د باور او فضا رامنځته شي چې محصلان مو وشي کولای بیرته پوهنتونونو ته لاړ شي خپل درسونه وایي، خو تر دې هر څه مخکې باید د پوهنتونونو دروازې خلاص شي. له تاسې هم ډیره زیاته مننه کوم چې خبرونه مو تر دې دمه را سره واورېده. په بل یو ساعت خبرونه کې په هم په دری ژبه د ځوان فکر خبرونه تاسو ته وړاندې شي، خو په پیل کې به خبرونه واورې. تر بیا ښه وخت ولرئ.
په تیرے دوم د ځوانۍ ورځ دی، په تیرے دوم د ځوانۍ ورځ دی، مل مې د ژوند د ستومانې ورځ دی، مل مې د ژوند د ستومانې ورځ دی. تیرے دوم میں دزوانے ورز دے، تیرے دوم میں دزوانے ورز دے، مل میں دجوان دستومانے ورز دے، مل میں دجوان دستومانے ورز دے. پاورے دوم میں آسمان دستر گو، پاورے دوم میں دے آسمان دستر گو، موسم بدل شو بارانے ورز دے، موسم بدل شو بارانے ورز دے، موسم بدل شو.